احمدي صاحب مننه د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه کې په وړاندې واوري چې د ارګ د چارو په اداره کې یو کارکونکي د قومي تفرقې په تور څارنوالي ته معرفي شوی. د افغانستان په امنیتي ادارو کې مو د پخوانیو افسرانو د تقاعد مسله هم څېړلې ده چې نتیجه به یې ګټوره وي که نه وي. خو لومړی خبرونه، بل سبا به د افغانستان د کابینې دولس نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي شي. د افغانستان اجرایه رئیس هند ته روان دی او د تور سمندر په اوبو کې لږ تر لږه 15 کډوال ډوب شوي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دولس کاندید وزیران به د دوشنبه په ورځ ولسي جرګې ته معرفي شي. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې دا وزیران به د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ولسي جرګې ته وروپیژني.
د کرنې او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارتونو لپاره دوه کاندیدان چې نوي غوره شوي او لس تنه کاندیدان چې مخکې غوره شوي وو
د جمهوري ریاست د محترم مرستیال له لورې ولسي جرګې ته ورمعرفي کیږي. د هغوی د کاري پلانونو تر اورېدو وروسته به جرګه په راتلونکې یوه اونۍ یا لسو ورځو کې د هغوی لپاره د رایو صندوقونه کیږي. د افغانستان د ولسمشر په نوي فرمان کې نصیر احمد دورانی د کرنې وزارت او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. تر دې مخکې لس نور وزیران نومول شوي وو. تمه ده چې د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د اجرایه رئیس د هند د سفر پر مهال امضا شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته د عبدالله عبدالله د هند د سفر په اړه وویل.
د یو اسورفو د فلای کوم شری د روان یونی چاشن باندې هندستان سفر وکړي. د سفر په هند لمړي وزیر او د هندستان د تجارانو او پنګوالو سره ناستل لري. تر څنګه د افغانستان او هندستان د سوداګری او پنګوري په کانفرنس یا ناست کې هم ګډون کوي. او هی ودو ته څنګه په سفر کې د اخیزو اقتصادي همکاري او څو حکومتونه هم لیکلي.
جاوید فیصل د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ د نویو تفاهم لیکونو په اړه جزئیات ورنکړل. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وای د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د پوځي او ملکی زخمیانو د درملنې او پالنې ستر مرکز جوړ شي او په دې مرکز کې به تر 50 میلیونه ډیر ډالر ولګول شي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو راغلي پر دې مرکز به 450 میلیونه ډالر ولګول شي او د سلو ناروغانو د پالنې او درملنې لپاره به ځای ولري. په دې روغتیایي مرکز کې به شزینه او نارینه زخمیانو ته د فیزیوتراپي ټول امکانات موجود وي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندانان جنرال جان نیکولسن ویلي دي چې د ملي او ملکي او پوځي زخمیانو د پالنې او درملنې لپاره جوړیدونکی مرکز به عصري ټکنالوژي او ډېر پرمختللي وسایل ولري. تمه ده چې دا مرکز به تر 2019 میلادي کاله جوړ شي. په هلمند کې سیمه چارواکي وایي چې دوه وسلوال طالبان پرون د ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال د پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوې دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک وویل
دوه ماین شخور کې چې هغوی هدف د افغان امریکایي ځواکونو د یو کاروان لپاره ماین خوده د ګریش کول سوالی په شهر باندې هلته په یو هوایي برید کې د ایساف کې تاسو د پیلوټ الوتکې په بلیک کې د دواړه ماین شخور کې چې وسلوال مخالفین وو هغوی وشل شوي دي او یو مس کلاشینکوف یو اراده مشتای چیل هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دي.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه معلومات نه دي ورکړي. د ترکی سمندري ساتونکو وایي د کبنیونکو یو وړه کښته چې کډوال پکې سپاره وو د توري بهیرې په ساحل کې ډوبه شوې ده. په دې پیښه کې یو وشتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه لا هم تری تم دي. د ترکی سمندري ساتونکو وایي لږ تر لږه 40 کډوال د دوی او د تجارتي بیړیو په مرسته ژغورل شوی دي. د ترکی د سمندري ساتونکو په وینا دا کښته پرون تل مرختو مخکې د استانبول د ختیځ په 200 کیلومتر کې غرق شو. کډوال د توري بهیرې لاله غوړی چورمانیا ته ځانونه ورسوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمن سختې خبرې او غوښتنې د منلو نه دي. د سرګی لاوروف په وینا دې ته اړتیا ده چې دواړه لوري له خپلو دریځونو یو ګام شاته کیشته. لاوروف پرون په نیویارک کې خبري غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا د وړکتون د ماشومانو په څیر لانجه پیل کړي چې څوک یې نشي غلي کولای. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا د ولسمشر د ورستوي خبرو په جواب کې وویل چې هغه د رواني پلاوه ګډوډ دی. ترامپ هم کیم جونګ اون ته د لیونی خطاب کړی دی. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته ویلی وو ک پیونګ یانګ لخپل اټومي پروګرام شاته نشي، امریکا به مجبور شي چې شمالي کوریا حتی له منځه یوسي. د روسیې په نو سایبرسک سیمه کې پرون لشتلشه درې نیم زره کسانو د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوال نه په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون د سایبریا د دې شار په مرکزی پارک کې پلان شوی وو. د شار چارواکو پر دې لاریون بندیز لګولای وو. الکسی نوال نه د پرونی لاریون ګډونوالو ته په وینا کې پروسه کې د خپلواک قضایي سیستم د ماشونو دلبړېدو او د تعلیمي لګښت کمیدو پر اړتیا خبري وکړه. نوال نه ورسته پر خپل وی پانه د لاریون کونکو لګډون مننه وکړه. الکسی نوالنی د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین په زغرده نیوکه کوي او د غواړي چې جمهور ریاست ته ځان کاندید کړي. تمه ده چې په روسیې کې د جمهور ریاست ټاکنې په 2013 میلادي کال کې ترسره شي. او سدي رادیو په منځني سپه د ولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د چارو د ادارې یو تن څارنوالي ته معرفي شو.
راغلی مخکښ د چارو ادارې یو تن کارمندو هغه کوم اسناد خبره کړی دی هغه د خپل شخصي فکرو دا د چارو ادارې نمائندګي نه کوي او نه هم دا د چارو ادارې د رهبری تدګا ده.
د افغانستان ولسمشر وایي امریکا له موږ سره د خپلو مجبوریتونو لپاره مجبور ده چې همکاري وکړي. دا موضوع مې د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم سره شریکه کړې.
جغرافیایی موقعیت لري غانه او د توریزم د جګړې په اړه باندې ځکه بحثونه منکو دي. دوا موخه په خاطر باندې افغانستان ډیر ائیډیال یا ډیر اهم هیواد د امریکایانو لپاره.
د کور کلی په پروګرام کې د مړو او نورو میوه پرستون زو شغیدل یو بسکران د کریټونو له نه موجودیت شکایت لري.
نو دا اوس څوار لسو د یال لسو خلک هم راشو فداک ډیر خراب شي سل یو نیم سل دوا سو خلک داس خرابېږي.
په دې خبرونه کې داسې خبرونه هم لرو.
پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته.
ناتاکان
دروغ نه بے پروا
او اوخیارګل ویده.
دا خبرونه به بیا ورسته د ګړیا چار په تفریحي پروګرام کې واوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د چارو ریاست د یو کارکونکو له لوري د خبرو شوی معلوماتو په اړه څېړنه وکړي. مخکې د افغانستان د جمهور ریاست د چارو ادارې ویلي وو چې د ثواب الدین غور مخکښ د مسلې په اړه د لوی څارنوالۍ د مداخلې اړتیا نشته. د ادارې وویل چې ثواب الدین مخکښ یو عادي مامور وو او له کمپیوټره یې داسې معلومات خپاره شوي چې قومي مسایل پکې مطرح شوي دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومتي چارو کې هر ډول تبعیض غندلی او وایي چې هیڅ وګړي ته به د داسې کار اجازه ورنکړي چې د افغانانو ملي یووالي ته زیان ورسوي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د ولسمشر غنی له خولې لیکل شوی چې هغه معلوماتو چې په ورستیو کې د چارو ادارې ته د یو منسوب وګړي په حواله خبره شوی سخت متاثر کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی نیویارک ته د سفر په ورستیو شوبو کې له دې مسلې خبر سو. د خبر شوې لیک جزئیات ولوسل او ډیر خوابدای دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیگا ازادي رادیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د څېړنو سپارښتنه کړې ده.
جمهور به لوی څارنوالۍ شورا د یاد د صدرین تخته مجانبه انجام داده و در تشخیص عامل و عاملین این رفتار زشت اقدام نموده و در رشدی احکام قانون اساسی و سایر قوانین نفسه کشور با آنان برخورد نماید.
یو شمېر خبری رسنوی و تیر اونۍ د چارو ادارې د مامور ثواب الدین مخکښ له لوري د داسې معلوماتو د خپرېدو خبر ورکړ چې قومي مسایل پکې مطرح شوي وو. مخکښ د معلوماتو تر افشا کېدو وروسته له دندې استعفا وکړه. خو د سې شنبې په ورځ پر فیسبوک پر خپل شخصي پاڼه یو ویډیویي پیغام خپور کړ او خبر شوی معلوماتي چالي وبلل. د جمهوریت ریاست د چارو ادارې د ارتباطاتو مسؤل سعید الله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې ثواب الدین مخکش یو عادي مامور او هغه معلومات چې د هغه په حواله خبره شوی د چارو ادارې رسمي نظر نه څرګندوي.
راغلی مخکش د چارو ادارې یو تن کارمندو هغه چې کوم اسناد خبره کړی دی هغه د خپل شخصي فکرو یو ساده کاغذ هغه کاغذ خبر شوی دی. دا د چارو ادارې نمائندګي نه کوي او نه هم دا د چارو ادارې د رهبری صدقه ده. په دې موضوع کې دا چې دا کاغذ کوم کاغذ د دغه لیکته و یا د نشر کړی دی په دې کې قومي مسایل و چون دا د خپل شخصي فکرو چې قومي مسایل ته لمن وهله او دا خپل اشتباه د ومنل چې قومي مسایل ته لمن وهله او په بیا کړ باندې استعفا هم ورکړی دی چې استعفا د چارو ادارې د رهبری لوري منل شوی.
تر کې زیاته کړ چې د مسلې په اړه چړنې پیل کړي او لدی عمل چې خبره شوی معلومات د چارو ادارې رسمي نظر نه دی د لوی څارنوالۍ د دخالت اړتیا نه ویني. خو د ارګ خبر پانه چې پرون خبره سو وایي چې ولسمشر غنی د معلوماتو سخت خوبدای کړي او له عاملانو سره د قانوني چلند غوښتنه کړې ده. په خبر پانه کې د شاغلی غنی په حواله لیکل شوی چې د افغانستان قوت او ثبات د افغانستان په قومونو کې چې برابر او مساوي دي ویني او د هغوی پر استازي توپ فخر کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د پنځنبه په ورځ د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې دا د واشنگتن اړتیا ده چې له افغانستان سره مرسته او همکاري وکړي. امریکا افغانستان ته څه مجبوریت لري؟ د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم څخاور
اساسي دوه خبرې دي. د امریکا مجبوریت بولي یا د هغوی اړتیا بولي چې په افغانستان کې پاتې شي، د تروریزم پر ضد هم جګړه مختري شي او د خپلو سیالانو په مقابل کې هم خپل اغیز په دې سیمه کې وساتي. دا دوه اساسي شیان دي چې د فکر کوم چې امریکا به اړ کړي چې په افغانستان کې او سیمه کې مصروف پاتې شي.
کچرته اقتصادي ګټې وي او یا کچرته د خپل نفوذ ګټې وي، نو امریکا خو په روسیو کې له هند سره هم ډېر ښه روابط لري او هند یو پیاوړی هیواد دی، له هغه لارې هم کولی شي چې خپل نفوذ په سیمه کې وساتي.
بېل شکه چې د هغه ادرس هم کولی شي، لیکن هغه کوم بحث چې د توریزم د ضد جګړې دی هغه موخه بیا په افغانستان کې پالل کېدای شي. او دویم دا دی چې هند هغه موخه یوازې تر یو حده پورې کولی شي چې برآورده کړي او د امریکایانو هغه موخو سره مرسته وکړي، لیکن افغانستان جغرافیایي موقعیت چې موږ ته چې ګورو په مرکزي آسیا کې د امریکا لاسرسی زیاتوي، همداراز د چینایانو سره د شته سرحدونو په پاکستان باندې خپل اغېز، زه فکر کوم د جغرافیایي موقعیت لري ګان او د توریزم د جګړې په اړه باندې دا کوم بحثونه موږ کوو. د دې دوه موخو په خاطر باندې افغانستان ډېر ایدیال یا ډېر اهم هیواد دی په پرتله د هندستان د امریکایانو لپاره.
کچرته ستاسو خبرو منل شي چې افغانستان ډېر ایدیال هیواد دی او ډېر مهم دی د امریکا لپاره، نو ولې په افغانستان کې روانه جګړه پایتن رسي؟
ګوري، د افغانستان جګړې د پای ته نه رسیدو یو اساسي موخه خو د نړیواله ټولنې اشتباګانې چې په افغانستان کې وکړلې. بل خبره دا ده چې امریکایانو په بعضي حقایقو باندې سترګې پټونه و. امریکایانو یعنی واضح نه خې او لاسوندونه سره و چې پاکستانیان دوه مخیتوب کوي سره، لیکن دوی هم په غوی باندې باور کوي. نو دا دوه اساسي لاملونه چې په افغانستان کې جګړه په فرض پاتې شو. کته چې 2001 یا 2002 کال ته لاړ شي، زه فکر کوم دغه د سولې خبرې چې موږ کوو یا د جوړجاړي او د سیاسي جوړجاړي خبره کوو، د طالبانو سره دا بيخي شونې و، لیکن امریکایانو هلته دا اشتباه وکړ او نړیواله ټولنې په ګډه باندې چې د زور څخه کار واخیستو، دا فکر وکړو چې طالب مات کړ. په 2003 شپږم کال پورې دا څه شونې و. دویم مرخه دا و چې د افغانستان د امنیتي ځواک د پیاوړتیا په اړه باندې دوی پریکنده پریکړې په تر 2009 کال پورې هم ونه کړې او تل غیر استراتیژیک او موقتی تصامیم په دې اړه ویل چې همدا لامل چې د افغانستان امنیتي ځواک دومره پیاوړی نه شو چې د امنیت په برخه کې مسؤلیت په غاړه واخلي او همداراز په افغانستان کې د شته مخالفو قوتونو د غځېدنو مخه ونیسي.
رحیم صاحب، د افغانستان امنیتی ځواکونو ته خصوص پاملرنه زیاته شوې ده او همدارس د امریکا د متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژي کې پاکستان هم شامل شوی دی، نو تاسو هیله من یاست چې د افغانستان جګړه به پای ته ورسی؟
زه تر دې د بریده پورې د اوسنۍ ستراتیژي ستایم او په هغه کې هم اساسي هم د ځان وکړي چې تاسو یاد کړئ دغه لقبل استایم. البته د یو نیوکی سره هغه دا ده چې پښتو ستراتیژي کې د سولې په اړه باندې دومره واضحه دریز نشته ده. زه فکر کوم دغه خبر اترو ته شکه پکې ډاکه شي چې په دې باندې د افغانستان حکومت کافي ټینګار کړی چې دوی د سولې جوړجاړي ته تیار دي. که دغه ته شډه کړي، نو زه فکر کوم دغه اوسنۍ ستراتیژي تر ډېره بریده پورې هغه څه دي چې افغانانو هیله، تمه او غوښتنه درلودله.
لمشتاق رحیم څخه په مننه یو یادونه وکم چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ تیرونې د پاکستان سر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند هیڅ راز پوځي او سیاسي مداخله نشي منلی. نن ترشناسمن لاندې پروګرام درو، دا پروګرام له دوو تر څلورو بجو پورې دوام کوي او پر دوو موضوعاتو پکې خبره کوو، بحث کوو. یو موضوع هم دا موضوع ده او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سورل سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت چې په امنیتي ارګانونو کې د پخوانیو افسرانو د تقاعد لپاره د کومې طرحې د جوړولو تصمیم نیولی، د دغو ارګانونو پر فعالیتونو به ناوړه اغیز ونه کړي. ټاکل شوې ده چې د دفاع کورنیو چارو په وزارتونو کې یو شمېر افسران تقاعد شي او پر ځای یې نوي کادرونه وګمارل شي. د پوځي چارو یو شمېر پوهان وایي د پخوانیو کادرونو پر ځای باید په همغه ظرفیت نوي کادرونه تعین شي، او کنه نو د هیواد پر روان جنگي وضعیت کې به د امنیتي او دفاعي ارګانونو په چارو کې ستونزې رامنځته شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د امنیتي او دفاعي ارګانونو د ډېر عمر لرونکو افسرانو تقاعد به د دغو ارګانونو پر تشکیلاتو، ظرفیتونو او فعالیتونو هیڅ ډول منفي اغیز ونه کړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د دې لپاره د یوې طرحې په جوړولو کار روان دی او که منظور شي په اتلسو میاشتو کې به پلی شي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته وویل دغه طرحه به د مسلکي او کادري اړتیاو په پام کې نیولو سره په تدریجي ډول او دقت سره پلی شي.
د دې طرحې له مخې په اردو کوم فشار نه راځي، په د دې لپاره داسې ترتیبات نیول شوي دي چې 50% کولی شي چې وساتي هغه چې ډېر ضرور وي، او هغه کسان چې په احتیاطو کې دي یا په ټیټو بستونو کې کار کوي هغوی کسان به په لومړۍ مرحله کې تقاوت ورکول کېږي، او په ځای به نوي ځوانان چې ټولو لوړې زده کړې کړي دي په ځای به وظایفو کې به استخدامیږي.
خاغلی وزیری وویل د دې طرحې د پلي کېدو لومړۍ مرحله به د جدې له 11 نه د راتلونکي کال د اسد تر 11 پورې وي، بل به د اسد له 11 څخه د جدې تر 11، او وروستۍ مرحله به بیا د جدې له 11 نه د اسد تر 11 پورې وي. د خاغلی وزیری په خبره اوس مهال په زرګونه وړ افسران ریزرف دي او د امنیتي ارګانونو په لیکو کې کار کولو ته چمتو دي. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ویس برمک وایي دغه طرحه به د دفاع وزارت له ارزونې وروسته په دغه وزارت کې هم په تدریجي ډول پلی شي. خاغلی برمک دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د رهبرۍ د ستراتیژیک کورس د لوړپوړو افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړه.
ای طرح طرح نیست که حذف احمد باشه یا محمود باشه، اول یک تعداد جنرال صاحبایی که
دو بل دا طرح د احمد یا محمود د حذفولو طرح نه ده. د دې لمخ به یو شمېر هغه جنرالان چې عمرونه شاوخوا او بیا کلونو ته رسیږي او په دفاعي ارګانونو کې کار کوي تقاعد شي، دا به په 3 میاشتو یا 2 کلونو کې پلی شي. ورپسې د پولیسو موضوع ده، او لکه څنګه چې د دفاع وزارت ارزیابي شو د کورنیو چارو وزارت به هم ارزیابي شي.
پولیس مکمل ارزیابي شوه او نن کړه وزارت دفاع ارزیابي شوه.
د پوځي چارو پوهان وایي د پخوانی کادرونو پر ځای باید په هماغه ظرفیت نوي کادرونه وګمارل شي، او کنانو د امنیتي او دفاعي ارګانونو په چارو کې به ستونزې پیښ شي. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل
هغه اشخاص و افراد چې دوه نه وخت په دوردو کې تیر کړی تجربه لري، نتیجه د کار هم مثبت و، که هغه ځای نیسي بیا مشکل نسته. او که چیرته طرحه د دېو لپاره وي چې یو تعداد اشخاص و افراد دي نازولي دي، هغو خوښ کا دي، هغو بچان دي، هغو اولادونه قدرت کې راولي، نو تاسې په دې پوزه چې فساد به زیاتېږي، بې نظمي به هم ډېرېږي، او جګړه به هم سختېږي، تلفات به هم زیاتېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم د پوځي چارو پوهانو په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د ظرفیتونو په ټیټوالي انتقادونه کړي او دغه نیمګړتیا یې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د زیاتېدو لامل ګڼلی دی. د افغانستان جمهور رئیس پخوا تر دې په خپلې یوې وینا کې د امنیتي او دفاعي ارګانونو په لوړو ظرفیتونو او وړتیاو ټینګار کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې افغانان د امریکا نوې ستراتیژۍ ته هیله من شوي دي. ورځپاڼه لیکي په 2011 کال کې چې پخواني ولسمشر باراک اوباما تر 2014 کاله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، نو افغانستان له سختو حالاتو سره مخامخ شو. ورځپاڼه زیاتوي افغانان د انتخاباتو په نتیجه کې په خپل منځ کې وویشل شول او افغان ځواکونو د طالبانو او هغو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نه درلود چې د پاکستان له زرګونو دینی مدرسو او خوندي مرکزونو څخه افغانستان ته روان وو. ورځپاڼه یادونه کوي چې په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره واضح ستراتیژي نه درلوده، ایران او روسیې په افغانستان کې خپل دخالت زیات او طالبانو ته یې د وسلو ورکول پیل کړل. وال ستریت ژورنال لیکي چې له دې سره طالبان زړور شول او د بریا تصور ورته پیدا شو. پر افغان ځواکونو او د ولایتونو پر مرکزونو او ستراتیژیکو سیمو یې په ګڼ شمیر حملې پیل کړې. ورځپاڼه د افغان چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه د ورکړل شویو شمیرو یادونه کوي او لیکي چې هغه مهال د ورځې 50 سرتیري په اټکلي ډول وژل کېدل. وال ستریت ژورنال لیکي اوس چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي، افغانان یو ځل بیا ځکه هیله من شوي دي چې د ښاغلي ټرمپ پلان که څه هم ډیر جزئیات نه دي معلوم، خو د ټاکلي مهالویش پر ځای د شرایطو پر بنسټ د وتلو سپارښتنه کوي. وال ستریت ژورنال د مطلب په پای کې لیکي سره له دې چې د فعال ډیموکراسۍ د یو لرونکي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې راتلونکي نه ده معلومه، خو لږ تر لږه افغانستان اوس یو امید لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل پرونی غنډه کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې یا سیګار د ورستی راپور په اړه چې د افغان ځواکونو د ټریننګ پر پروګرام انتقاد کړی یو مطلب خبر کړی. سیګار په خپل نوی راپور کې په دې پروګرام کې د بدلون غوښتنه کړې او خبرداري ورکړی چې که دا بدلون رانشي نو د امریکا 2 میلیارد ډالر مرستې به حیف شي. د سیګار مشر جان سوپ کو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې متحد ایالات باید خپل قابلیتونه د افغان ځواکونو له اړتیاو سره سم کړي. ورځپاڼه د سوپ کو له قوله د ظرفیتونو د جوړولو په مسله کې د امریکایي ادارو د ستونزو یادونه کوي او لیکي د عدلیه وزارت د افغان ځواکونو د روزنې ظرفیت لري خو د تمویل سرچینې او د دې کار مسؤلیت نه لري. پینټاګون هم لیوالتیا لري او هم مالی سرچینې، خو پوځي پولیس دا وړتیا نه لري چې د قانون د تنفیذ ملکي مامورین وروزي. او د بهرنیو چارو وزارت د چارو مسؤلیت لري خو نه د دې کار لپاره وړتیا لري او نه مالی سرچینې. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې څه باندې 3.5 امریکایي سرتیري افغانستان ته روان دي، دا پوښتنې لا هم پر ځای پاتې دي چې په افغانستان کې د امریکا عمومي اهداف کوم دي او د سرتیرو په شمیر کې له نسبتا لږ زیاتوالي سره به د خپلې تر ټولو اوږدې جګړې اداره بیا څنګه په لاس کې واخلي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د وی چرن لمخې په اروپا کې د وی سربي لمخې په اروپا کې د یو لسلکه کډوالو برخلیک نه دی معلوم. دا د هغو کسانو لړډلې دي چې په تیرو دوو کلونو کې اروپایي هیوادو ته تللي دي او یوه لویه برخه یې د افغانستان دي. اروپایي ټولنه غواړي چې ګڼ کسان له خپلې خاورې وباسي، خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وایي چې د اروپایي هیوادو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دوی د هڅو له امله ورو شوی دی. ملالۍ بشیر راپور لري.
سباند یو میلیون هغه کډوال چې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې په اروپا کې پناه اخیستې وه، د تیر کال تر ورستیو یې برخلیک نه و څرګند. د پیو په نوم نړیوال تحقیقاتي مرکز په یوې څیړنې کې چې تازه یې نتیجه خپره کړې ده، شی چې یو لس لکه کډوال تیر کال په اروپا کې بے برخلیک وو او دا د 2 میلیونه او 2 لکه مهاجرو تر نیمایي زیاته برخه وه. د پیو د تحقیقاتي مرکز په باور د دغو کډوالو اکثر په ناروې او سویټزرلینډ کې وو. په 2015 کال کې د کډوالو ډیر لسلکه درخواستونه د اروپای ټولنې په هیوادونو کې وسپارل سول. تیر کال بیا 12 لسلکه نورو د پناه اخیستلو غوښتنه وکړه. د دغې ډلې یوازې 40% درخواستونه منل سوي دي. له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته دا تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې اروپا ته تللي دي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې اکثریت کډوال د سوریې، عراق او افغانستان دي چې اروپا ته ورغلي دي. د پیو د تحقیقاتي مرکز په وینا د 1,60,000 کډوالو د دوسیو په اړه پریکړه نه ده سوې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له شاوخوا 100 اروپایي هیوادونو سره یې خبرې کړې دي چې د دې خبرو په نتیجه کې د هغو کډوالو د ایستلو بهیر وروسو چې درخواستونه یې په دغو اروپایي هیوادونو کې تر اوسه نه دي منل سوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په 2018 کال کې اروپایي هیوادو غوښتل چې 80,000 افغانان له خپلې خاورې وباسي، خو له دې ډلې نږدې 90 تنه ایستل سوي دي.
البوتون کې موټر څنګه موټر دی په دیاړه بوډان دی په خبرونه کې واوري. خووس یو نړیواله مسله راخلو د روسي په ارتباط. د روسي په تر اشغال لاندې کریمیا ټاپو وسمه کې وی محکمه پروند د صدرډو پر همکار میکولا سیمینا د بلتون غشتنې د فکر د ملاتړ په جرم د 2.5 کال تعلیق بند حکم وکړ. د صدرډو د اوکرایني برخي مسولانو ویلي چې میکولا سیمینا په عمومي ډول له هر ډول عمومي فعالیت چې ژورنالیزم هم پکې دی د 3 کلونو لپاره منع شوې دی. میکولا سیمینا شپشپېته کلندې جزئیات فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د ازادي اروپا او ازادي رادیو عمومي مشر توماس کین د میکولا سیمین په اړه د محکمې حکم غندلې دی او دای د روسي د چارواکو یو تنظیم شوی حرکت بللې چې په کریمیا کې د آزادو او خپلواکو ژغونو د غلي کولو لپاره کوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې پر میکولا سیمینا حکم د بیان له ازادي څرګنده سرغړونه ده. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشري فدریکا مغرینی ویاندی پرون په خبر پاڼه کې وویل تر هغه وروسته چې روسیه په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه، دا حکم په کریمیا کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت بیلګه ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې اروپایي اتحادیه د اوکراین د خاورې له بشپړتیا د ملاتړ پر تعهد کلکه ولاړه ده او غوښتنه یې کړې چې ژورنالیست میکولا سیمینا له تورونو بری شي. د امریکا متحده ایالاتو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د مطبوعاتو د څارنې نړیوال سازمان د دې پیښې په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د میکولا سیمینا وکیل ایمیل کوربیدینوف ویلي چې د کریمیا په ستره محکمه او نورو محکمو کې به د استیناف غوښتنه وکړي او هغه رسمي پړاوونه به بشپړ کړي چې د اروپا د بشري حقوقو محکمې ته د ورتګ لپاره لازم دي. د میکولا سیمینا وکیل ویلي ګمان نه کوي چې په کریمیا کې به د استیناف له غوښتنې سره برای وګټي، ځکه د هغه په وینا د محکمې له مخکنیو غونډو او وروستي حکم ورته څرګنده شوی چې دا مسأله سیاسي اړخ لري. میکولا سیمینا د محکمې د حکم تر اعلان وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې حکم غیر منصفانه دی خو خوشاله دی چې حکم تعلیقي دی. هغه وویل چې د روسیې له عدلي سیستم مایوس شوی ځکه محکمې د متخصصینو او د دفاع وکیلانو څرګندونو او دلایلو ته هیڅ پام ونه کړ. سیمینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر هغه شوی حکم په روسیه کې د ژورنالیزم پر ضد دی. هغه ویلي چې د روسیې اساسي قانون ټولو وګړو ته اجازه ورکوي چې خپل فکر څرګند کړي او پر هر موضوع بحث وکړي. د روسیې حکومت په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا ټاپوز متر جلا کول او اشغال وروسته د روسیې د جزا قانون ته یو نوې ماده ور زیاته کړه چې پر اساس یې په کریمیا کې د روسیې د خاورې د بشپړتیا په اړه سوال او بحث کول جنایي جرم وګڼل شو. میکولا سیمینا هم د روسیې د جزا د قانون د دې مادې پر اساس محاکمه شوی، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې د جزا د قانون دا ماده د روسیې له اساسي قانون سره په تضاد کې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دالوتون که موتر پاره لعصمت ساروان او رو.
په داسې حال کې چې لا الوتونکي موټرونه عملا راوتلي نه دي، یوې مؤسسې اعلان وکړ چې د انټرنیټ له لارې د دغو موټرو د زده کړې کورس پیلوي. د یودا سیټي په نوم کمپنۍ وایي چې د الوتونکو موټرو د زده کړې د کورس فیس یې $400 ټاکلی دی. د یودا سیټي کمپنۍ چې د ګوګل برخه ده وایي چې سر له اوسه خلک په دغه کورس کې نمونه آنلاین ثبتولی شي خو زده کړې به له راتلونکي کاله پیل کړي. په دې کورس کې برخوال د الوتونکو موټرو لومړني اصول لکه په اتومات وسیله کې د الوتلو طریقه، موټر ته حرکت ورکول او الوزول زده کوي. د کورس په دوهمه مرحله کې به زده کوونکي د الوتونکو موټرو پیچلي چارې لکه د درون یا بې چلونکو الوتونکو موټرو کوډینګ زده کړي. یودا سیټي کمپنۍ اوس د فضایي او هوایی متخصصانو په مرسته د خپل درسي نصاب په جوړولو بوخته ده. د دې مؤسسې د خاوندانو په وینا په دو ترمونو یا دورو کې یو څوک له الوتونکو موټرو سره ښه بلدیدای شي.
لاند خبرونه د افغانستان دولس کاندید وزیران به د دوشنبه پر ورځ ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې دا وزیران به د ولسمشر دوهم پرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته وروپیشني. تمه ده چې د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د اجرایي رئیس د هند د سفر پر مهال امضا شي. ټاکل شوی ده چې عبدالله عبدالله د چهارشنبه پر ورځ هند ته سفر وکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وای د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د 450 میلیونه ډالر په لګښت یو روغتون جوړ کړي. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وای چې دوه وسلوال طالبان د په ګرش کولوسوالي کې د هرات او کندهار لوی لار ته نږدې هغه مهال ووشل شول چې د ماین په شودلو بوختو. د ترکیه سمندري ساتونکو باید د کب نیونکو یو وړه کشتي چې کډوال پکې سپاره وو د تور بهیرې په ساحل کې پرون ډوبه شو. په دې پیښه کې یو شتن خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 تنه لا هم تری تم دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سختي خبري او غوښونه د منلو نه دي. د سرګل اوروف په وینا دې ته اړتیا نشته چې دواړه خوابي یو بل ته سغیس پوری خبري وکړي. د روسي په نووا سایبرسک سیمه کې پرون لشتر لشه درینیم سره کسانو د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نووالنی په ملاتړ لاریون وکړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خبري شي. وړاندې د ګوډه اچار 19 سفری پروګرام لرو. مخ کې تر دې چې دا تفری پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د وځ دې موږ باندې دی په یو څلور درشي وسلو څلوي خپل باندې خرچي کیدل ته بازار کله چې پیسې نه خو مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پرانی شي هغه مخه مخه جنجال به روزي پدې شانه کی
دی. یو تن خبرې مو ووریدي چې ویلې د باغ د حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه دی. یو شمیر نور کسان هم ورته شکایت لري. موږ د دوی ستونزې د کرنې له وزارت سره شریکې کړې ملتیا مو وکړي. قدر منورتونکو خای تاسو هم دا اوریدلی وی چې وای مانی د میدان انار د کندهار انګور د شمالي خربوزه د مزار او همدارنګ نور ولایت هم په خوان او کیفیت کې مشهور میوي لري. لبل خو د افغانستان د ډیری خلکو ایت هم له زمکو او باغونو څخه دی. د دوی په وینا په خای کولای شوی چې حاصلات او میوي خرڅ کړي او د کورنۍ نور لګښتونه پر برابر کړي. خو له بعده مرغه په دې وروسته یو کې دومره پیسې نشي ورنخستای لکه په خو به چخستلې. په پایل کې د وردګ اوسنکي نیم جان وای چې نور خوراکي توکي قیمته شوي خو د دوی د باغونو مرنې ورځ تر بلې ارزانه کیږي. نو ځکه نش کوي چې د باغ د حاصلاتو په پیسو خپل نور اړتیاوي پوره کړي.
دغه زه تقریبا 50 پې مصاري پخري یو پاکټ مرنې 1 کیلو نو هغه 50 پې مصاري پخري سب سالوي کې 50 خرچيږي. وینځل شپه څه وکړی دا اوس 200 روپۍ ده. پیاز تقریبا 300 روپۍ ته ختلې دي. دا اوس چې مانه ته حساب وکړ غوړه او شای وریجه د شانه پرې کی سریت په جوب کې پیسې وي غوې نو ټول جنجال نه مشکل دي. کور حل وی کله چې پیسې نه مخه مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پران شي هغه مخه مخه جنجال به روزي پدې شانه کی.
د باغوانانو په چیر د میوې په مارکیټ کې دوکاندارانو هم خپل کار څخه خوښ نه دي. دوی وایي کوم کسان چې میوه ورنه اخلي پیسې نه ورکوي په پوری وړي بیا یې قرض ډیره موده پاتې وي.
سید کمال د وردګو په د بغداد کې مو دکان دی، مو ته خلک میوې راوړي، زه ورته خرڅوم. بس دلته موږ تجاران د اقتصاد ضعیفه دی چې مال ورکوو، یو یې پاکستان ته وړي، یو یې هرات ته وړي، یو یې مزار ته وړي، یو یې میمنې ته وړي. دا خلک چې توان وکازتي موږ ته هم پیسې نه ورکوي، موږ ستې په غلاو ته نه ورکوو. نو ټول اوس په د جنجال سکه کړي په خدای مو د زردالۍ کور وکړو، اوس دا شپېته لکه افغانۍ مو نه خلک وړي، اوس دېرش څلوېښت نه پیسې مو دکان کې ته ناستي، پیسې نشته چې شی ور
د میوو کاروباریان وایي دا چې باغداران خپل مصارف نشي پوره کوی، یو لوی علت یې په ناسم ډول د میوې انتقال دی.
نوم دی سردار محمد.
د کوم ولایت یې؟
شرګا ولایت، هلمند.
دلته دغه د میوې مارکیټ کې څو کاله کېږي چې کار کوي؟
دا درې کاله کېږي. کوم موږ خدا غواړو چې موږ ته یو کریټ جوړ شي، موږ د سیب غم وخورې. کریټ یې نهشته، خطي استو، خطي نه نه پکټ دا استو.
ښه، بیا څومره میوه دې په لاره خرابېږي؟
میوه دا اوس څوارلس سوه دیارلس سوه خلتیې موږ واچوو، ودا چې ډیر خراب شي، سل یو نیم سل دوه سوه خلتیې داسې خرابېږي، ولې دغه کېږي مزده وي خرابېږي، دل شګه پرې رسه.
د ځینو لارو بندېدل او په هیواد کې د سړو خونو نشتون بیا یوه بله ستونزه ده چې د باغوانانو میوې ارزانه څه چې ورستې شي.
مامور ارغندیوال یم، یو تن دوکاندار د شهید محمد داود خان مارکیټ. د یو زره پورې مې ما خیاروار مڼه اخیستې ده، شل زره، یو زره، شپاړه زره. پلان دې مارکیټ کې چې حساب کړي یو سلو پنځوس، یو سلو دیرش، از ښه مڼه یې چې ښه مڼه ده نو دوه سوه روپۍ خرڅېږي.
مڼې
څلور څلور نیم سوه خرواره مڼه مو اخیستې ده، بدون چې ما کومو ته بیانې ورکړي، دوه سوه خرواره کېږي، کمه به کېږي، زیا به هغه خدا الله پوهېږي کاري.
څه فکر کوي ولې دغه د میوې کسان چې دوی راوړي میوه خرڅوي دسې غټو غټو مارکیټو کې، دوی ولې په تاوان کې دي؟
دولت ته مثال هلته موږ ته برنامې جوړوي چې مثال چا بهار لاره خوش شوه، موږ په دې باندې امید چې چا بهار لاره خوشې ده، په هغې لاره باندې یوه لاره به وشي، موږ ته به دا میوه یا پیسې وړي ته خارج ته لاړه شي، موږ ته کنه دا میوه هم باغدار ته ګټه ده، هم تجار ته ګټه ده، هم خلکو ته ګټه ده، هم ته پرس کولی همدې چې خلکو
ته بله خره لاره خلاصه نه وي.
خلاصه نه وي، په تاوان روان دي. تورخم کې موږ موټر ودرېږي، په هلته هر شی زموږ خراب شي. اوس سږ کال مې دا سیزن د مثال د افغانستان شروع وګوره، لاره را باندې بند شوې تقریبا اوه ټیلر، زما بند اوه ټیلر اته دېرش لکه روپۍ تاوان یې کړی، ټوله معمول ته پرېښودل. د خلکو انار پاتې شوه، مڼه پاتې شوه. د افغانستان د خلکو زراعت بیخي ختم دی، مارکیټ چا نیولی؟ مارکیټ ایران نیولی، پاکستان نیولی. اوس د اول وزارت زراعت بالکل بازار ته بزګر ته ونیسم چا سره پنځه روپۍ کومه کړی دی، یو بورې سره یې ورکړی ده، نه دی کړی کنه. ما هغه خپل پساد کې سره نښتي دي، خپل جیبونه ډکول دي، بس د ملت غم کې چا سره هېڅ چا سره نهشته دی.
په ښار او بازار کې ډیری کسان هغه میوې اخلي چې له بهر هیوادونو څخه راغلي وي. جمال خان آریان لم داسې کسانو څخه دی، له هغه څخه مو پوښتلي چې دی ولې د خپل هیواد میوه نه اخلي.
علت یې همدغه ده چې د افغانستان میوې نامناسبې بسته بندي وي، منظم کریټونه ورته نه وي، منظم چالۍ ورته نه وي. اوس خارج نه شي مڼه راځي، هره یوه مڼه ځان ته جالۍ کې بسته وي. موږ د افغانستان مڼه همداسې پلاستیک کې ایښي، سم بازار نه لري. د بازار خلک خود دي چې کیفیت ته نه ګوري، هغه شکل ته ګوري.
ته خپله چې کله بازار ته ځي،
ظاهری بڼه پسې ګرځي،
هماغه خارج نه ناک چې راغلي تل که مکتاس چې په جالۍ کې دي، هماغه اخلي،
هماغه اخلو. بالکل.
بیا مزه څنګه؟ دا ښه مزه کوي که وطني؟
دا خو دا آب هوا پورې دی. هېڅ د افغانستان داسې میوه ده چې په هېڅ جهان کې نشته. میوه په لمر باندې پخي، لمر چې ولري ښه خوږوالی کوي. افغانستان پوره لمر لري، ښه آب هوا یې ده، خاوره یې ښه ده، نو میوه یې خوږه وي. د دې خاطر خو خلک د بازار خلک همداسې دي چې شکل ته ګوري.
سره له دې ته په دې خبر پوهېږي چې د خپل وطن میوه ښه مزه لري، د کیفیت له نگاه نه هم ښه ده، خو بیا هم خارجي اخلي.
بالکل. ماته کور والا دغسې وایي چې ته ماته سم شی راوړه،
اما خارجي راوړه.
خارجي راوړه،
قواره یې ښایي
سمر.
هغه کسان چې میوه په مناسب ډول یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي وایي چې که د میوې په لیږدولو کې زحمت وباسي، بیا یې ګټه هم یو څه ښه وي. له قاري محمد رفیع سره مو په دې اکله مرکه کړې، د اوریدلو بلنې درکوو.
معلومات هم کړی چې کوم بازار ښه ده هغې ته مال لیږلی ګټه یې کړې، چې کوم بازار ضعیفه ده هغې ته مال لیږلی تاوان یې کړی.
کوشش کوو معلومه یې همدا چې کوم بازار ښه ده.
ټلیفون د لارې معلومېږي، نو په بله طریقه خو نه معلومېږي. ټلیفون کوي هغه کسان
چې زنګ وهي چې دلته مڼه ښه ده در ویلېږم که زردالو، همداسې؟
هو، همداسې. ټلیفون ورته کوي چې مڼه په څو خرڅېږي، سره کمه مڼه خرڅېږي، کمه ښه خرڅېږي، کمه خرابه خرڅېږي، متوسطه مڼه در ولېږو که قوي در ولېږو که ضعیفه در ولېږو. نو بیا هماغه شی ورته لېږو، هغه مزدوري کوي، غریبي کوي، او کوم شی چې موږ معلومات ونه لرو ور ولېږو هغه تاوان کوي.
دغه د لېږلو په طریقه لږ خبرې وکړه. ته خپله میوه له یو ځای بل ځای ته څه رقم لېږې چې په لاره کې خرابه نه شي؟
دلته خو اوس فعلا ټوله مڼه په پاکټ کې راځي، په کاټن کې ډېره نه راځي، ځکه په افغانستان کې کاټن والا مڼه نه خرڅېږي.
څوک نه خوښي ارزانه شي خلک خوښي دلته په باغ کې په پاکټ کې جوړیږي راځي مارکیټ ته په مارکیټ کې دلته به موږ خرید کوو بیا موږ په همدغه پاکټ کې په همدې پلاستیک کې بیا لیګو ولایتو ته لکه قندار ته هلمند ته او هرات ته دغه شي ننګرهار ته مزار شریف ته هر ولایت په همدې پاکټ کې لیګو په دغه ټو موټرانو کې دا اینو موټرو کې
تخپل لغه وخت چې میوي کاروبار کې فائدې ډېر کړي دا کتاون
کوي فائدې اتمن کوي خو مقصد تاوان سره تړلې ده
کومې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي کړي لاندې لاندې راتوي چې په میوي کاروبار کې څوک تاوانونه کوي
یاره میوي په کاروبار کې فقط چې سړی کوشش وکړي ډېر په حوصله او په اخلاص باندې کار وکړي
او صداقت څومره مهمه ده چې هغه دونه څه وګټي چې هغه څوک چې اخلي هغه تاوان ونه رسیږي
په مارکیټ کې صداقت نشته خو
یعنی صداقت بیا ګټه نه کیږي
صداقت ګټه کیږي خلک دې نه ورته پیږدي صداقت ته که صداقت وکړي بیا څوک هغه سینه مني
تاسو خو قاری صاحب میکنه
بالکل
بیا تاسو په خپل کار کې صادق نه
صادق یو خو خلک نه مني خلک د صداقت نه مني
باغداری لډیر په خاصه د خلکو د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو وسیله ده دا چې مخکې باغوانانو خپل حاصلات په ډول ټولول او بیا یې خرڅول لاجی اکرام نمو پختلی دي نو موړل دوه څلوېخت کلونو را پدې خو باغ لري
افغانستان کې یو ډاکټر وکیل په نامه باندې یو کس وکتا چې بمنو مریدلې چې ولترین د زراعت اغینهغه کس وتیغه ټول افغانستان خدمت وکاو په هغه وخت کې موږ ته مڼې راوړي او موږ بالته کې خودل بیا به د دې خارج نه موټر غوښتل مالته موږ به راوړل او سرڅوت موږ ته کې خودل او دوبه لیګل په خپل طریقه و خرطول پیسې به په پاکټ کې راوړل کورته موږ ته راکولې
تاسو دې ډاکټر صاحب وکیل خبره وکړه
بله
په هغه وخت کې تاسو راځي وي د منول تجارت کنه لکه دغه طریقه باندې خبرې کو نور کوم کارونه کول
هغه وخت کې د ماده سي یادېږي چې اول باغونه د ډاکټر وکیل ورسېدل دا خلکو به چې باغونه رش کول دا مڼې ویلونه رش کول دا نوکان به ورباندې قتل چې دا نو ډېر تیر نه وي او مڼه زخمي نه شي چې بیا دا په کارتن کې کېښودل چې دا مڼه که زخمي نه شي نو هغه په هیڅ وخت کې نه خرابیږي دومره اندازې پورې کوشش کوو بیا به هماغه رقم کارتن یا په هغه وخت کې دا د لرګي صندوقان جوړېدل په دې کې به په طریقه کېښودل خارج ته بلې ولې
یوه
نه په لاس رش کوله په صحیح طریقه باندې به یې کېښودله نو اوس دا ټول خلک دا صحیح طریقه دغه وه چې مڼه زخمي نه شي او دا نوک
موږ د باغدارانو ستونزې د کرنې وزارت له ویاند لطف الله راشد سره شریکې کړې نوموړي ویل چې د میوې لپاره بازار پیدا کول زموږ مسؤلیت نه دی او د سړو خونو د جوړولو پاکلی هم ویل چې کافي برېښنا نه لري نورې خبرې په مرکه کې اورو
مهمترین هدف دوه شاخصونه ده چې موږ د کمی او کیفیت له لحاظه خپل هڅه کوو چې د محصولاتو او د تولیداتو سطح لوړه کړو مهمترین ستونزه په دې برخه کې د برېښنا نشتوالی دی تقریبا درې سړې خونې په لغمان کې لرو چې فعال نه دي برېښنا پکې جریان نه لري او ستونزه ده موږ ترینه ګټه نشي اخیستلی په قندهار کې هم د سیپ میدان وردګو کې هم داسې سړی خونې دي چې د برېښنا د نشتوالي له امله فعالیت نه کوي موږ په تیرو دریو کلونو کې نږدې 2700 سړی خونې درې ولایتونو کې د پاروان بامیان او کابل کې جوړ کړي او سکل پروګرام لري چې دغه پروژه په نورو شپږ ولایتونو کې هم وغځول شي
تاسو خپل کارونه یادونه وکړه چې په دغه کلونو کې سوي دي مګر اکثره کسان چې دوی باغ لري د دوی ګیله داده وایي چې د دومره کلونو له کرنې وزارت سره بیلابیل هیوادونو مرسته وکړي مګر لکه څنګه چې ضرور ده او لکه څنګه چې په کار ده اوس دوی موږ ته کار نه ده کړی
زه دوه خبره کول غواړم یو دا چې د تیر کلونو مسولیت موږ نه غواړو چې دغه د آدرس نه تاسو سره خبرې وکړو غیر رسمي ارقام دي چې خلک د څه فکر کوي چې هر څه چې افغانستان د پر کومک شوی ټول د کرنې په برخه دي څه چې کومک شوی هغه په تیر او دریو کلونو کې څه چې کومک شوی هغه مصرف شوی او د مصرف په حال کې موږ د خپل پروژې شفاف ډول کولای شو چې حساب ورکړو خلکو ته
یعنی دا خبر خو تاسو معنی اوس دا چې سړی خونی نه لرو د موږ تاسو د باغ لرونکي ډیر زیات میوې ځای کیږي
دا خو واضح خبره ده دا انکار نشو کولای دا کار د سړی خونی جوړول او د دغه پروسې تطبیقول باید حداقل د 10 کال یا 12 کال مخکې شروع شوی چې متاسفانه شروع شوی نه دی په دې تیر دریو کلونو کې موږ هغه را فرصت او دومره امکانات چې موږ درلود هغه په مصرف کې خبر کړو دا لاسترونه نه لرو
قدر من دوستانو په خبرونه کې مو واوریدل چې باغداران د خپل حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه وو د کرنې وزارت هم قانع کوونکی ځواب نه درلود. خو کسانو چې خپل ډېرې هلې ځلې کړې وې، میوې په سم ډول په صندوق کې لېږدولې وې، په دې توانېدلې وه چې تر یوه حده یې خواري بې ځایه لاړې نه شي. نو په کار د هغه باغوانان چې د خپلو باغونو د میوو سمه بسته بندي نشي کوی، د هغو باغدارانو له تجربو استفاده وکړي چې خپلې میوې په مناسب شکل سره تر بازاره لېږدوي او خرڅوي. دا و نننۍ د کور کلی خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مومل او ملګری.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګورې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا خوگواریدون کو سلام. چورت ماوا ہے کراتلون کای کال مولام بو تڑو شو زان دی کابل خار پل محمود خان دا ورا سوی دومرا لوی ڈانڈی درتا جوڑ کڑے چی لیدلای بو مونوی اخو کدی پسرلی سیلاونو او اوبو بیرتا ڈاک نہ کر دخ پراونی پپایل کی سو مهم خبرونه درتا لرو.
وسم پام کړی غډوډو خبرونو ته
نتاقان
دروغزنه بے پروا
او اوخیارګل ویده لاند خبرونه دغه دی.
په افغانستان کې اوسیدونکو امریکایي میرمن نانسی دوپری دلته د خخې دوارمان پوره کړ. خو یو 15 کلنې افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورساوه
او نامسول وسله والو د یو لوی پریډ په شکل د خپل ولاسي وسلو ننداره وړاندې کړه. د خبرونو توصیل
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې اوسیدونکو امریکایي میرمن نانسی دوپری په کابل کې د خکې دوه ارمان پوره کړ. خو یو 15 کلنه افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورسوه. خبر زیاتوي چې اوس د سویډن حکومت مسؤلین هڅه کوي دغه له مرګ سره په غېږ ورغلې افغان میرمن بیرته خپلې پلرنۍ هدیرې ته راولیږي. خو هغه لا هم مقاومت کوي چې هر څنګه وي همدلته د سویډن په لمده ځمکه کې به خښیږي. هغه وایي که مې نور څه ونه لیدل هغه مړی خو به مې په لوکس هدیره کې خښ وي.
او وروستی خبر دا چې نامسولو وسلوالو د یو بې نظم او په خپل سر پریټ په شکل د خپلو لاسي وسلو ننداره وړاندې کړه. خبر زیاتوي چې په دغو وسلو کې ډول ډول تومانچې چړې ششتقه چاقوګان او کلاشینکوفونه په داسې حال کې نندارې ته وړاندې شول چې ډزې پې کولې. په خبر کې راغلی چې نامسولو وسلوالو د وسلو ښودلو د نندارې پر وخت ډول ډول ډارونکي جمناستیکي او کماندوي حرکتونه هم نندارې ته وړاندې کړل. خبرونه خلاص شول.
غر چارواکی د اداري فساد ترڅنګ نور قانوني فسادونه هم کوي لکه داسې.
خاموینه صاحب اوس دا وایه چې عمر څنګه تیریږي؟
شکر دی ښه تیریږي. همدا پرون له چینه راغلم، ډېر ښه سفر مې درلوده، ډېر ښکلې مناظر مې ولیدل، ډېر خوندور خوراکونه مې وخوړل او ډېر ارزانه شان مې واخیستل.
چین په رښتیا هم ډېر ښکلی هیواد دی او ډېر ښکلې او متنوع مناظر لري. د تجارت لپاره دې څه راوړل او کنه؟
او یو ځای مې په چین کې ماسټري کوي او له ماسټري سره سره مالونه هم اخلي او دلته اماماته رالیږي چې وې پلوري. نو زه چې ولاړم دا ځل ما یې پنځه کانتینره مال واخیست او راومې لیږه.
زه هم داسې کوم. په څو هیوادونو کې مې زامن وریرونه خوریان تحصیل ته تللي چې د زده کړو تر څنګ تجارت هم کوي، او چې زم کله دغو هیوادونو ته لاړ سم نو د شوق لپاره څو کانتینره مال واخلم او راویلېږم.
له کومو هیوادونه یې راوړې؟
وراره مې تایوان کې دکترا اخلي، هغه له هغه ځایه مال رالیږي. یوازې دلته نه چې دوبۍ ته هم لیږي، بل وراره مې په جنوبي کوریا کې ماسټری ته تللی، له هغه ځایه مال رالیږي. یو زوی مې په ترکیه کې قونسل دی، هغه ترکی مالونه رالیږي. بل زوی مې په جرمنی کې په سفارت کې آتشه دی، هغه له هغه ځایه دویم او دریم لاس مالونه رالیږي.
تاسو نو نام خدا ټوله دنیا نیولې ده وزیر صاحب.
هو، په سویډن، انګلستان، هند، مصر او خوریم په ایران کې قونسل دی، هغه له ایران نه مال رالیږي. شکر دے کار مو ډیر ښه روان دی. هسې خلک نارې وي چې وزیرانو وطن چور کړ، اوس وزیرانو د پیسو ګټلو روا لارې پیدا کړي دي. فساد یې جنرالانو، والیانو او ښکته خلکو ته پریښی دی.
وزیر صاحب، اوس خو ما هم دغه د تاسې لاره نیولې ده. واړه مې دوه زامن مې اروپایي وادونو ته ولیږم چې له هغه ځایه ځینې شان راولیږي. وزیر صاحب، که مهرباني وکړئ دغه زما دوه زامنو ته کومه لاره پیدا کړئ.
خوښه ده چې د زده کړو لپاره یې ولیږو او که یې په سفارتونو کې مقرر کړو.
چې کومې ښه راځي هماغسې وکړئ، دا به مو ډېر غټ احسان راباندې کړی وي وزیر صاحب.
هیله کوم، هیله کوم وینې صاحب، چې همداسې له یو بل سره همکاري ونه کړو، یو هم کوم ځای ته نشو رسېدی. وایي له یو لاسه ټک نه خیږي.
دا ډېره ښه تربیه او روزنه ده چې د غټ سړي زوی هم اکاډمیک شخصیت وي او هم یو ښه پوه او ښه سوداګر. او چې کله داسې شي نو غټ خلک به تر تله غټ پاتې وي، بیا د وړکي کېدو او راټیټېدو هېڅ ویره نه پاتې کېږي.
هو، اوس خو همداسې ده. نه ګورې چې ټول هېواد د څو سوه پیسه دارانو او چارواکو په لاس کې دی؟ علت یې همدا دی چې هم یې اکاډمیک او حکومتي دفترونه اشغال کړي او هم یې مارکیټونه او بازارونه.
او څوک یې د خوځولو جرأت هم نشي کولی.
تر اتو نهو درجو کمه زلزله هم نشي خورولی. بیغام اوسه.
او چې د شورولو ویره پیدا شي نو بیا یو بل کلک سره نیسیم.
پویږي چې کدا سلسله وشلیده ټول به د ځمکې په تل کې تر خاورو لاندې چینجیان وخوري.
وزیر صاحب، ماته خو داسې ښکاري چې ډېره قوي زلزله راتلونکې ده، ته څه پکې وایه؟
زه همداسې ګمان کوم او ترې د تیښتې لاره هم لټوم.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس مو د فیسبوک له ځینو جنجالونو هم خبرو. پام وکړئ،
ولې مې د پلار مړو جنازې ته نوی راغله؟
ولکه ټوکه مکوا، خدای دې نه کوي پلار دې څو وخت مړ شوی.
ولې تیر اونې وفات نشو؟ رښتیا دومره نه خبره؟
باور وکړه چې نه يم خبر. خدای دې وبخي، خدای دې غرق رحمت کړي. نه دې رو قرا ولېګله، نه دې هم ټلیفون را وکړ، نو څنګه به خبر شوی وای؟
ولې په فیسبوک کې مې اکس ویلا نو خبر کړي، څه کم سل کسانو شیر کړي او ته لا خبر نه یې؟
ولکه زه فیسبوک نه لرم.
زا مخ دې ورکوا چې په زړه مې وینې درته راواوختې. د همدې لپاره فیسبوک نو جوړای چې د مړي ژوندې نه خبر نشي.
اخ موري، وای موري، انار گل مر شو او زما خبر نه کړم. او خدایا،
دا څه وای وای؟ چا وای چې انار گل مر شوی؟ خدای دې نه کوي، روغ جوړ دی.
او سه امر څخه پټوي، او دمان اور ګل اورا.
شه نو خود ما خبرم واوره چا در توید
په فیسبوک یا چولی و
دا څه خبره ده ولوره ولې ژاړي
وای په فیسبوک یا چولی دی چې انارګل مړ دی
ساده لوره یوازې دې مونږ انارګل خو نه دی په فیسبوک کې په لکونو انارګلیان دي یو به مړ شوی وینو
دې مونږ انارګل ژوندی دی
روغ جوړ دی موبایل ته کارت راوړي دا اوس به راشي
شکر دی فیسبوک دې ور واخلي اخ فیسبوکا ٹوٹے ٹوٹے شے
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور هارون ګلزاد سمسور واحدی ستاره امینی حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
نه مینه کمشنا د بیا
سلگی میں